درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لمړی څو خبرونه واوري د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخ اور لګیدل لري په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنوي کې خبري شوی لیدل کیږي چې ټول لیلامی و راخسته دي ځای رسنوي ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی تر اوسه پوری د اور لګیدو د علت او پیښ شوی تاوان د اندازې په اړه څه ندی ویل شوی په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یوناما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي د آسیایی ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلیو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلوبېلو ناروغیو اخته شوي دي د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو دا جګړې شدیدې بللې دي قرغیزستان وایي په دې نښتو کې 6 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مرژوبلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي خو د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې د ځایي چارواکو په قول ویلي دي چې 9 تاجکان هم وژل شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده په ایروان کې د امریکا سفارت وویل دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان جان ترمنز خنړې نخټې وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې وو وشل شول اغلی پلوسی ایروان ته رسید ورسته د عثماني دورې د ډلېزو وژنو د قربانیانو درنښت وکاو او ټاکل شوې ده چې د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خبرو ته وسپارل شي دوهمه الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه دا به د خپل خاوند شهزاده فیلیپ د قبر ترڅنګ خبرو ته وسپارل شي په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي زمون شخله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتو سرمنشي لاس ډاکټر د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکي تاوان وباله د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنز پیل شو
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولې په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت
نوی نوی پیشتی دی آقا در سوری پا دبادین ارغنداب در ملیخیل و عراق و مرغاوی پا سیمکی مسته سوی دی
در پکتیا در گرد چیره او سیدون که وایی
لکه در جوان دی انسان چی کم ضروریاتی اپا دی منطقه که یوم نیشتا صحت نیشتا معرف نیشتا بیار غوانه نیشتا
او پا کنر که در پولیو یو بلا پیش سبت شوه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنود زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي، نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. په عیني وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما تیر یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلې. نور حال په دې راپور کې
امینه د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو خوندي وتړل. امینه وایي دا او د دې پشان په زرګونه نورې انجونې چې د تیر یو کال راهیسې خوندي ته له تګه محرومې شوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د خوندیو د بیا پرانستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندیو ته د تګ اجازه وکړي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د سرپرست مارک پوتسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخ ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زمو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اورزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لونې ښوونځیو ته ولاړ شي او دا د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لونو او خویندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه، لاریونونه، عدالت غوښتنې وشوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغو اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وای په وخت د اطفایې د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شو. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکونکو هغه وخت ور ورسیدل چې هر څه په ایرو بدل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه چې ولې اطفایې ناوخته سیمې ته ورسیده زموش پښتنه جواب نکړه. نور حل په دې راپور کې
د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي څلور بجې ور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په یورو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسېدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمل او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
شاوخوا 15-20 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید، خو اطفایې هېڅ پاملرنه ونه کړه چې ژر راشي او اور مړ کړي. که اطفایې وخت راغلی وای یو یادو دوکانونه به سوځېدلي وای، خو ټول چې ښه وسوځېدل بیا اطفایې راغله.
خوب که وخت سوخت اطفایې باز رسید.
چندین بار به اطفایې مو زنګ زدیم،
څو ځلې مو له اطفایې سره اړیکه ونیوله. دوه ساعته وروسته چې هر څه وسوځېدل اطفایه راغله. یو دوکان سوځېدلی و او که اطفایه وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځېده. موږ خپله ډیر بیچاره او بېوسه خلک یو او هیڅ نشو کولی چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځېدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بېلابېل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار ته لوی لارې د ترمیم چارې په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لویه لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیره ورځ ناوخته د دې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوه لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونو ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شراغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
والا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، والا چې جوړ شي ډېر به ښه دي. موږ
بس دا ډېره غټه آبادي ده ورور، دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي ورور.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشت کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
د زابل د عامه روغتیا چارواکي وای په دغه ولایت کې شاوخوا 14,000 کسان کولرا یا نسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوی چې د جمله 12 ناروغان مړه شوی دي. لبلې خو هغه سیمو کې چې دغه ناروغي خبره شوی اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مړه شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوي دي.
نوې پیښې دي هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښه رامنځته شوې ده.
د زابل د امیر اختیار اسوای په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمه ته ګرځند صحی ټیمونه لېږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب وو ځانګړو روغتونونو ته لېږدول شوي دي. خو د دغه سیمه اوسیدونکي صحی خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه شوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحی خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ خلک مخلوق له دې عادت له دې مرضي سره ډېر څه کوي. بل دا ګراني د سارا کې یو دونه تکلیفونه پیښ دي چې دغه ځای راوړو مرګ زوبلم پیښ شوی ده. په دا تا باندې دې په دې سیوري کې په علاقه کې دا پنځوس کس مړه شو. نو دغه چې موږ باید په سارا کې دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکړي او د خلکو ته هدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، انتظامیه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده چې مثال ډاکټران یو عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیمو او د میکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا نسناسي ته ورته د دې ناروغي پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوي چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحې نه مراعات یاد شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوام کې د پکتیا ولایت د ګردي چیرې د اوسیدونکو د شکایت په کونړ کې د روغتیاي چارواکو لوري د ګوزندې ویبلې پیښې د سابطه او په لوګر کې د دو خواو ترمنځ د دشمنی د پایته رسیدو په اړه راپورونه لرو. خو اوس د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو د شخړې په باب د قرغیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دی شو ته پورته شوی دی. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ لچیت پرکواړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربن په خپل ځای پاتې دی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130 ډېر کسان له باتکین سیمه څخه تخلیه شوې دي. په پلازمینه بشکه کې او نورو خارونو کې بیا د جګړې زپل شوو ته بشری مرستې او وینه راټولېږي. د سر صلیب نړیوال کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشری عواقبو په اړه اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا ولایت د ګردی څیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناامنۍ له امله په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګردی څیری ولسوالۍ اوسیدونکي هم په ورستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګردی څیری د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضروریات دي په دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه دی شو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخې د نشت پیسو دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخې وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دي. غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څیړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټول موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غولس په الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څیړی کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څیړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څیړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څیړی شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوی دی چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیشه ده چې ثبت کیږي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلي کې یو ماشوم په واد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو، خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومان ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نور ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنی په دوستۍ بدله شوه. د جرګې په وینا د دواړو خواوو په دې اتکلنه دښمنۍ کې یو لستنه وژل شوي او نور ډېر زیانونه اوښتي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ اتکلنه دښمنی چې یو لستنه پکې وژل شوی او په دوستۍ بدله او دواړو لورو یو بل په غیږ کې ونیول. یاد دښمنی د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده. د ښکېلو خواوو استازو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي. د دواړو جانب استازو خیال محمد کوچی او ایوب میوند په خپلو خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائمه او دائمه وګرځي او نور زه د خپلې کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور د غمیزه په پای ته کېږدي او د جانب مقابل نه هم دا هیله کوم
خواهش کوو چې باید په ټول عمر کې دغسې پیښې رامنځته نه کړي. موږ خو انشاءالله رحمان بس دا هم تایید کړی او ګوتې هم لګولي دي. انشاءالله رحمان زموږ لخوا هېڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بیخي انشاءالله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د یوې قومي شورا دوو تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپلو خبرو کې له چارواکو او قومي مخورو وغوښتل چې دا ډول نورې دښمنۍ او قضیې هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سولې او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي. د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر، زغم او بخنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیان په صلح هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنیو کرکو او ترپګنیو لاس واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم او زیر سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمر د دغه دریم او زیر په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروې وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاس دي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروې وسی او راسی موږ ته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغو ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره یې هغه هم خوله چوپه پاته یې څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه میوه جان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګه پولیسوالی کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یولس، چلرویشت، دوستو یو.